امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو ورسته خبرونه د تاوړنې کوو. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوریا. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د پاکستان د پېښور په ښار کې د بم په چاودنه کې 14 تنه وژل شوې دي. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن ویسټ انډیز د انګلستان لوبډلتا او د پاکستان لوبډلې د بنگلاديش لوبډلتا ماته ورګړه. درنوندونکو روان خبرونه یو ساعت دوام کوي، خو د خبرونو پرته نور خبرونه په ثبت شوی بڼه ورستاسو نه هیله کوي چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. پوره خبرونه ز اشخله رحیم جوی وایم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په روانه ونې کې د غهواد په ځینو برخو کې د سخت بارانونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړی او له خلکو یو غوښتنه دي چې احتیاط وکړي. د بل خوا د طبيبي خوته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وای په کابل اولتونو کې د احتمالي طبيبي خو له ځان څخه د خلکو د ژغورن لپاره اړین چمتووالی هم نیولای دی. په ننګرهار ولایت کې داعش ډلې پر حکومتي پوسټي برید کړی و حکومتي سرتیري وژلې دي. چارواکي وایي تیر شپه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په مزده سیمه کې پر حکومتي پوسټو برید شوی چې په ترڅ کې و حکومتي ځواکونه او درې داعش چنګلي وژل شوې دي. یو حکومتي سرچینه چې نوم یې د نوم له خودلوې ډډه کوله امریکا غږ ته وویل چې په بیګانۍ جګړه کې و ګډ حکومتي ځواکونه وژل شوې دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه جګړه کې درې داعش وسلوال هم وژل شوې دي. په کونړ ولایت کې د طوفان شهره په عملیاتو کې د حکومت لس مخالف وسلوال وژل شوې دي. په ختیځ کې د پاوز د 201 سیلاب خلوردو ویان د ګرمن شیرینقه امریکا غږ ته وویل د عملیات چې 13 ورځ پیل شي وو او هدف یې د اسمار غازی آباد او ناړی ولسوالیو د ورغلې لارې پاکول دي. په ترڅ کې لس مخالف وسلوال وژل شوې دي او درې نور زخمیان دي. د کونړ په اړه په بل خبر کې ویل شوې دي چې پر یو کور د هوان د لګیدو په پیښه کې یو میرمن او درې ماشومان وژل شوې دي. د کونړ د امنیت قمندانې ویان فرید الله دی خان امریکا غږ ته وویل چې تیر شپه د غازی آباد ولسوالۍ په حاجی آباد سیمه کې د دولت مخالف وسلوالو پر یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې د دولت د مخالف غاړې یو مرمۍ په یو کور ولګېدله چې لامل یې یو میرمن او درې ماشومان وژل شول. نوموړی وایي چې په وژل شوې کې یو مور د هغه د ولورګانې او یو زوی و. د پاکستان د پېښور په ښار کې په یو بس موټر کې چې حکومتي مامورین پکې سپاره و د بم چاودنه شوې لکه تر لګه 14 تنه پکې وژل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اوري. یبي وسلواله ډلې ویلي دي چې دا چاودنه یې د خپل هغو کسانو د بدل د خستو په خطر کړي چې د حکومت لخوا پرې د اعدام سزا راغلې. په دې بس موټر کې حکومتي مامورین د مردان نه پېښور ته روان و چې په لار کې پرې چاودنه وشوه. پولیس او امنیتي مسولین وایي چې چاودونکي مواد مخکې نه په بس موټر کې ښودل شوی و. یو عیني شاهد د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
دا سار تقریبا پوکم ته بجې خوې چې موږ دلته کې میډیکل لمرو راتو غدان نه لاړو زه بهر د دېستنې خوا ته ولاړو. بس په بس کې یو دماکو شو یو کاست لاندې را پریوتو او په شې ویني چې سم مساله و او بیا دا بس په قلاره دلو داسې مخ کې ودرېلو. بس دا غې نه پاس بیا په جنرال موږ یې سیټ تکړو خلک دا غزي کې نه پریخو.
تر اوسه د 14 کسانو وژل کېدل تایید شوی دي. خو د روغتون مسولین وایي چې ښایي د مړو شمیر به زیات شي. د پولیسو یو مشر افسر محمد کاشف د پیښې نه وروسته خبري اعلان ته وویل چې په بس موټر کې 40 یا 50 تنه سپاره و. د لشکر اسلام په نامه سخت دریځه وسلواله ډلې ویلي دي چې دا برید هغوی کړی. دغه ډلې چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ ملګري ډله ده وایي دا کار د هغو 1300 وسلوالو د بدل د اخیستو په خطر کړی چې حکومت پرون د اعدام په سزا محکوم کړل. اشقلا رحیم زوی امریکا غاک آشنا رادیو.
د امریکا غاک آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غاک آشنا رادیو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د ستره محکمې غړی ونوماوه. جمهور رئیس اوباما له اوږده ځنډ او مخالفتونو وروسته نن د متحده ایالاتو د سترې محکمې د مړ شوي غړي ځایناستی ونوموه. اوباما وویل د جمهور رئیس په توګه زما صلاحیت او مسؤلیت دی چې د سترې محکمې لپاره یو وړ او مناسب کس وټاکم، او زه باور لرم چې قاضي مرک ګارلند د سترې محکمې لپاره مناسب شخص دی. اوباما د دغه کار مخالفو او په خاص ډول د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو ټینګار کاوه چې د ولسمشر دوره په ختمېدو ده او باید دا کار راتلونکی جمهور رئیس وکړي. جمهوري غوښتونکو ویل دي چې د ولسمشر نومان به رد کړي، خو ښاغلی اوباما ویل د متحده ایالاتو د اساسي قانون او د جمهوري ریاست د صلاحیتونو له مخې قاضي مریک ګارلند د سترې محکمې د نوي غړي په توګه ونوموه. د سترې محکمې یو بل غړی انټونین سکالیا د فبروري په 13 نیټې مړ شو. د امریکایي فلمونو مشهوره اداکاره او د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انجلینا جولی د یونان په پایتخت اتن کې د مهاجرینو سره وکتل. میرمن جولی نن د چهارشنبه په ورځ د پیرایوس په بندري ښار کې د مهاجرینو سره وکتل. په دغه ښار کې چې د مختونی سره په سرحد کې پروت دی، شاوخوا 4000 کسان د څو ونې را پدې خوا پدې هله پراته دي چې د یونان شمال خواته ورته د تک اجازه ورکړ شي. په جنیو کې د سولې په خبرو کې د سوریې د حکومت استازي بشار جعفری وایي چې د سوریې نه د روسیې د ځواکونو وتل کومه حیرانتیا خبره نه وه. جعفری وایي د عسکرو د وتلو پریکړه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ګډه پریکړه وه. بشار جعفری چې په جنیو کې د ملاقات نو روسیې خبريالان سره خبرې کولې، د حکومت او مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې هم رد کړلې. دی وایي د سوریې حکومت تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د مخالفینو سره مخامخ خبرو ته کینی. په همدې حال کې د سعودي عربستان د بهرنی چار وزیر عادل الجبیر د سوریې نه د روسیې د ځواکونو وتل یو مثبت ګام وګاڼه، او وایي چې دا کار به د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد مجبور کړي چې خپل دریس نرم کړي. د فرانسې د بهرنی چار وزارت وایي د اسرائیل د هغه پریکړه په حق له اندېښنه لري چې غواړي په لوېدیځ غاړه کې یو غټ ځمکه په زور ونیسي. فرانسې وایي د اسرائیل د اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړاونه ده او د دوه بیل هیوادونو د جوړېدو د حل سره هم په ټکر کې راځي. د فرانسې د بهرنی چار وزارت ویاند رومین ندال په پاریس کې خبريالان ته وویل چې د اسرائیلي چارواکو لخوا د نوو کورونو د جوړولو پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې اسرائیل د دوه هیوادونو د حل لپاره کړې ده. د نایجیریا د میدګوري په خار کې په یو جماعت کې په ځانمرګ بریدونه کې 22 تنه ووژل شول او 18 تنه نور ژوبل شول. عیني شاهدان وایي ځانمرګ برید کوونکې میرمنې وي او د سړیو جامې اغوستې وي. دوی وایي یو ځانمرګ برید کوونکې مسجد ته ننوتله او همالته یې په خپل ځان پورې تړلې بمونه وچول. بل ځانمرګ برید کوونکې بیا بهر ناستوه او هغه وخت یې په خپل ځان پورې تړلې بمونه وچول چې خلک د لمړنۍ چاودنې نه وروسته د مسجد ته وتل. تر اوسه هیڅ کوم ډالې نه دی ویلي چې دا چاودنې کړې دي. د واشنگتن د میټرو سیستم یا د ځمکې لاندې اورګاډي بنن د چهارشنبه په ورځ دغه سیستم د بیړني برق د مزو د ارزونې او تفتیش لپاره په ټاپه ولاړوي. دغه کار په ټول ښار کې چې د میټرو په سیستم باندې تکیه کوي ډیره ګډوډي رامنځته کړې ده. د واشنگتن د میټرو چارواکو د پریکړه ورسره له هغه نه وکړه چې د دوشنبه په ورځ د میټرو په تونل کې د برق د شارټۍ لامل د میټرو سیستم په دریو پټلوي کې ځنډ رامنځته شو. تیر کال هم د اورلګیدنې ورته پیښه شوې وه چې پکې یوه ښځه مړه شوې وه. په تیرو څلوېښتو کلونو کې دا لومړی ځل ده چې د واشنگتن د میټرو سیستم د واورې او طوفان پرته په ټپه درېږي. او وروستی خبر دا چې د په هند کې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن دوه لوبې وشوې. لومړۍ لوبه د بنگلاديش او پاکستان د لوبډالو ترمنځ وشوه. پاکستان په خپل لومړۍ نوبت کې د بنگلاديش لوبډالې ته د 201 رنزونو هدف وټاکه چې د بنگلاديش لوبډالې ونه کړی شو. دغه هدف پوره کړي ټوله لوبډله البته د شل ورونو وروسته د دې شپږ لوبغاړي سوځېدلې ول او یو سل شپږ څلوېښ نمرې ټولې جوړې کړې وې. او بل لوبه بیا د ویسټ انډیز او د انګلستان د لوبډلې ترمنځ وشوه چې انګلستان په خپل لومړي نوبت کې 102 یا 206 لوبغاړي سوځېدلې ول چې د ویسټ انډیز لوبډلې ورته د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د لوبې په 13 اور کې دغه هدف پوره کړ. د ویسټ انډیز په لوبډله کې تر ټولو زیاتې منډې کریس ګیل کړې وې. هغه 100 منډې وکړلې او د لوبې تر پای ونه سوځید. بل لوبه سبا ته د افغانستان د لوبډلې ده چې د سریلانکا د لوبډلې سره به کوي. تاسو کولی شئ تازه معلومات د امریکا غاک آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې تعقیب کړئ. facebook.com/voapashto.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.